اوریدل دوستانو د خبرونه ادامه لري. مخکې تر دې چې دوه مینه مې ته ورسو، صالح محمد صالح د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونو سرټیک وړاندې کوي.
دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې شپږ څلوېښت تنه وسلوال وژل سوي دي. د هلمند محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د یوې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې څلور تنه مړه سوي او څوارلس تنه ټپیان سوي دي. د ولي ویاند ویلي چې پیښه په ګریش ولسوالۍ کې د یوه مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو په نتیجه کې سوي ده. نن د کابل ښار د څلورمې ناحیې په لسګونو اوسېدونکي له دې سیمې پورې اړوند د ښاروالۍ د ادارې مخې ته د اعتراض په ډول ټول سیوه. دوی ویل چې شروالی ورته خدمات نه وړاندې کوي. د رغ په کوردمیشتې کوروا کسیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول بشتنه کې رایه چونه پیل سوي ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې د امریکا متحد ایالاتونه به پر شمالي کوریا کومه حمله ونه کړي. سرګی لاوروف وایي واشنګټن په دې پوهیږي چې پنګیانګ اټومي وسله لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ متحد ایالاتونو ته د ایران په شمول د اتو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو نوي قیودات وضع کړل. پرونی تازه قیودات د چاد، ایران، شمالي کوریا، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا او یمن پر اتباعو تطبیقیږي.
مننه کوم سلام احمد صالح. او دوستانو د ژمنې سره سم د زهرو کاروان د اونیز پروګرام د خبرې دوه وخت ورسېدی او ریډیو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دلنافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر سوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د نشي موادو قاچاق نړۍ ته یو جدي خطر ګڼي او له نړیوالو غواړي چې په ګډه مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د هرات پولیسو په کیمیاوي موادو بار یو کانټینر نیولای چې د بیلابیلو نشئی موادو په جوړښت کې ترې کار اخیستل کیده. د هرات ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس جیلانی دقیق د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل دا کانټینر له ایران څخه افغانستان ته راول کیده چې د اسلام قلعه په سیمه کې د افغان پولیسو لخوا ونیول شو.
پولیسو بل د خبر د لوسی اسلام قلعه کې دا کانټینر ساته سره څو بوشتې چې زات چې د مشتقات هیروین دي د قریا کوڅه چې په هیروین
خغلی دقیق وایي د دې کیمیاوي موادو مجموعي قیمت له 10 تر 15 میلیون امریکایي ډالر پورې اټکل شوی دی. د یادونې وړ ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې هم د هرات پولیسو د 15 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت په کیمیاوي موادو بار کانټینر نیولی چې له ایران څخه افغانستان ته راوړل کیدل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز دیوی ونی په بهیر کې د کابل ښار په یو شمیر ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین وکړ. د دې مرکز ویاند خالد موحد د پنجشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا کمپاین د کابل ښار په اتو ښوونځیو کې ترسره شو. په دې کمپاین کې زده کوونکو ته د نشئی موادو د زیانونو په تیر بیا د ټابلیټ کا په اړه پوهاوی ورکړل شو.
د دې کمپاین په بهیر کې د نشئی موادو د قانون او نشئی موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکړل شو. دغه ډول په ټولنه کې د دوی د مسؤلیتونو او نشئی موادو څخه د ځان ساتنې او مخنیوي په اړه هم پوهاوی ورکړل شو.
د یادونې وړ ده چې دې مرکز تیر کال هم د کابل ښار په ځینو ښوونځیو کې د عامه پوهاوي لپاره کمپاین کړی و. او وروستۍ پیښه دا چې د نیمروز سیمه ییزو چارواکو 15 تنه نشئی مواد سوځولي دي. د نیمروز والی انجینر عبدالسمی ازادي رادیو ته وویل دا مواد د 500 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونو نیولي او تر قانوني پړاوونو وروسته سوځولي دي. د نیمروز د والی په وینا امنیتي ځواکونه هیڅ چاته په دې ولایت کې د نشئی موادو د خرڅولو او اخیستلو اجازه نه ورکوي. نیمروز د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه دی چې له ایران او پاکستان سره ګډه پوله لري او کله ناکله د نشئی موادو د قاچاق پیښې پکې کیږي.
مسوده نیازی و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې.
د
دنن په خبرونه کې مستاصله په اړه دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نشي موادو د قاچاق شبکې ټول نړۍ ته یو جدي ګواښ بولي.
انټرنیشنل کرمینل نتورک
نړیوال جرمی شبکې د نشي موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بي ځای کېدل او ډلیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی.
په کابل کې د محتاجونو د درملنې یو مرکز وایي چې د دوی په هرو سلو ناروغانو کې دوه یې د تور ژیړي په ناروغۍ اخته دي.
تور ژیړی او سپین ژیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پرې اخته دي.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې پخوا یې نشه کوله اوس تر درملنې وروسته بیرته خپل مسلک ته راګرځېدلی. د ده سره یو مرکه لرو.
ما په خپلو سترګو لیدلي چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هېڅ پیسې نه لري ساقیانو په اصطلاح د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورکړي.
د ګل محمد په نوم د یو معتاد ترخه خاطره هم در اورو. دی وایي لومړی د خپل مشر ورو لخوا په چرس واخته سوی او بیا یې نور نشو ته مخه کړې ده.
چرس مې دې نه شروع کړی و چې دا مشر ورور معاملې و چې څه وړوکی ما ته به پیسې راکړي چې ته لاړ شه پلانې ځینې ما ته چرس راوړه.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو.
زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوځي او زه ورته ګورم.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس د نشي موادو د قاچاقو شبکې ټول نړۍ ته یو جدي خطر بولي. ډونالد ټرمپ چې د سې شمې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې خبرې کولې وویل د نشي موادو د قاچاق او وسلو شبکې په ځینو هیوادونو کې آزادانه فعالیت کوي. د ده په وینا د نړۍ هیوادونه باید په ګډه د دې تهدید مخه ونیسي. سیاسي کارپوهان د ټولې نړۍ په تېر بیا د سیمې هیوادونو پر امنیت باندې د نشي موادو اغېز ته په پام سره وایي چې له نشي موادو سره مبارزه باید نړیواله بڼه غوره کړي او په دې برخه کې ټول هیوادونه رښتینی همکاري وکړي. په دې اړه زموږ همکار عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په 22مه عمومي ناسته کې نشي مواد نړۍ ته یو جدي تهدید وکړه. د ده په وینا نشي مواد د ټولې نړۍ امنیت ته یو ستر خطر دی. ډونالد ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په دفتر کې وویل د انسانانو او وسلو د قاچاقونکو په ګډون د نشي موادو د قاچاق نړیوالې شبکې په ځینو هیوادونو کې ښکاره فعالیت کوي.
نړیوالې جرمی شبکې د نشي موادو قاچاق وسلې له اصلي ځای د خلکو بي ځای کېدل او ډلیز مهاجرتونه هغه څه دي چې نن موږ ټول ته یو ګواښ دی. که ساده ووایم نو موږ په داسې شرایطو کې یو چې دا ټول فعالیتونه آزادانه ترسره کېږي. دا اوس په موږ پورې اړه لري چې آیا نړۍ همدې تهدیدونو ته پرېږدو او که د ګډې مبارزې له لارې دا تهدیدونه له منځه وړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وایي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید جرمی شبکو ته فرصت په لاس ورنکړي چې په پایله کې په میلیونونو ماشومان په بیوزلۍ کې ومري. د ده په وینا دولتونه باید په خپلو کې همکار وي تر څو هغه میلیونونه انسانان وژغورل سي چې له نشي موادو او انساني قاچاق څخه کړیږي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې د نشي موادو سره د مبارزې شاملول د افغان حکومت یو جدي غوښتنه وه. خوڅه مو د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل له نشي موادو سره مبارزه د افغان دولت خپل مسولیت دی. سیاسي کارپوهان د جمهور رئیس ټرمپ څرګندونو ته په پام سره وایي واشنگټن له نشي موادو څخه راځيګېدلي خطرونه د افغانستان د جګړې په دوام کې د نشي موادو رول او د تروریزم تمویل درک کړی دی. له همدې امله جمهور رئیس ترامپ له ترهګرۍ سره د مبارزې ترڅنګ له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم د نړۍ له هیوادونو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال محمد ابراهیم اظهر وایي
دا ټول د تروریزم په برخه کې د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ له اندېښنو څخه سرچینه اخلي، ځکه چې د نشي موادو د پیسو یوه لویه برخه د تروریستانو جیبونو ته لویږي. په همدې خاطر امریکا په دې برخه کې د افغانستان له دولت سره اوږدمهاله همکاري کوي.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې او جرمونو د مخنیوي ادارې د معلوماتو پر اساس افغانستان اوس هم د تریاکو لوی تولیدونکی هیواد دی. دې ته په پام سره چې له افغانستان څخه د باندې نشي مواد ډیر غوښتل کیږي، د نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر وایي چې له نشي موادو سره مبارزه باید نړیواله وي او د امریکا او روسیې په ګډون ټول هیوادونه په دې برخه کې عملي کار وکړي.
د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. په کابل کې د ابن سینا نومې د معتادینو د درملنې روغتون ډاکټران وایي چې په دې روغتون کې په سلو کې نږدې 2 معتادین د ژړې په ناروغۍ اخته دي. اوس مهال په دې روغتون کې شاوخوا د زورو ناروغانو درملنه کیږي چې یو شمېر یې پر تور ژړې سربیره په ایډز او نری رنځ غوندې خطرناکو ناروغیو هم اخته دي. بلې خواته د کابل د انتاني روغتون د داخله ناروغیو ډاکټران وایي چې د عامو خلکو په پرتله معتادین ډېر د ژړې له خطر سره مخ دي. د موضوع نور جزئیات زموږ د همکار عبدالله هنرزي په راپور کې واورو.
دی جان علی نومیږي، رنګ یې زیړ اوښتی او له ژوند څخه ناهیلی ښکاري. په رېږدېدلي غږ راته وایي چې په تور زیړ یخته دی. جان علی 30 کلن ځوان دی چې نږدې 15 کاله یې نشه کوله، او اوس ابن سینا روغتیایي مرکز کې بستری دی. دی وایي چې د پیچکارۍ له لارې یې نشه یي مواد استعمالول.
کله چې دلته ډاکټرانو معاینه کړم نو راته ویې ویل چې تور ژړی لري. زه ډېر خواشینی سوم ځکه ما اورېدلی وه چې تور ژړی یوه وژونکې ناروغي ده. زه غواړم چې ښه سم او درملنه مې وسي، خو نه پوهېږم چې درملنه به مې وسي که نه.
د جان علي نږدې ملګری سرور چې خپله هم موتات او په دې روغتون کې له جان علي سره یو ځای بستري دی وایي کله چې جان علي پوه شو چې په ژړې اخته دی نو ډېر ناهیلی شو او نه یې غوښتل چې له خپلو ملګرو سره ناسته او پاڅه ولري.
مایوسه سوی و، له ملګرو څخه به لرې ګرځېده، له چا سره یې خبرې نه کولې، خو بیا هم زه ورتلم او آرام کوه به مې.
د ابن سینا د معتادینو د درملنې روغتون پخوا په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پوځي اډه وه او د فینکس په نوم یادېده، خو اوس د کابل ښار له واټونو او کوڅو څخه یو شمېر معتادین پکې راټول شوي او درملنه یې کیږي. دې روغتون ته پر کابل سربیره له شاوخوا ولایتونو څخه هم یو شمېر معتادین د خپلو کورنیو لخوا راوړل کیږي څو دلته یې درملنه وشي. د دې روغتون مرستیال واحدالله کوشان وایي هر معتاد تر بستری کېدو مخکې معاینه کیږي. که چیرې کومه ناروغي ولري نو لازم تدابیر او امکانات ورته برابرېږي. دی وایي په دې روغتون کې په نشه یي توکو شاوخوا 1000 تنه روږدي کسان بستري دي چې یو شمېر کې د ځینو خطرناکو ناروغیو تر څنګ د زیړي په ناروغۍ هم اخته دي.
تور زیړی یو سپین زیړی دوه اصطلاحات دي چې مجموع کې زموږ ډېر هیوادوال پې اخته دي. دوه مریضونه چې عملې یو نو ویروس دی چې تداوي نه لري، نو خصوصا په معتادینو کې دا هم ډېر رواج. زموږ په شفاخانه کې چې نوي مریضان راځي نو موږ هغه تاریخچه ورناخلو، په زمن کې موږ خپل معاینه کړو. در حدود 1% 2% پورې امکان لري موږ سره په دې اخته خلک.
زیړې یوه ساري ناروغي ده چې د یو ډول ویروس څخه پیدا کیږي او له ناروغ څخه روغ شخص ته د وینې او د بدن د اوبو د تماس له لارې انتقالیږي. زیړې په عمومي ډول 15 ډوله دي چې تر ټولو خطرناک ډول یې تور زیړې دی. د زیړې نښې دا دي چې د انسان د شونډو دننه او شاوخوا زیړېږي، اشتهایی کمیږي او که زیړې نور پرمختګ وکړي نو د ناروغ سر ګرځي، ټول بدن په تیره ناس او پخې یې پړسیږي. تبه، نس ناستی، د سترګو سوځېدل، د بدن سستی او بېحالي د زیړې نورې نښې نښانې دي. په کابل کې د انتاني روغتون د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي که څه هم زیړې یوه خطرناکه وژونکې ناروغي ده خو وقایه کېدای شي، یعنی خلک کولی شي چې له دې ناروغۍ څخه ځانونه خوندي وساتي. دا ناروغي د سورنج له لارې په اسانۍ سره له ناروغ څخه روغ شخص ته ورځي چې په دې لړ کې یوه لویه برخه د معتادینو ده.
د نور عادي خلکو په پرتله باندې دی د تور زیړي او سپین زیړي د خطر سره زیات مخامخ دي، ځکه علاوه دې نه چې دی خپله باندې معتاد شي د مشترک سرنجونو څخه استفاده کوي. دی ایمونیټي یا معافیت ضعیف ده او هغه سرنجونه چې مثلا دی هلته راټولوي هغه مثلا د اجبیس یا د سپینو ناروغ په هغې باندې ضرورت کړی وي، نو دلته دی هم بیا هم د رسک سره مخامخ دي.
ډاکټر عمری وایي چې د زیړی ویروس چاپیریال ککړولی شي او تر 2 ورځو پورې ژوندی وي. که څه هم په افغانستان کې په زیړي اخته د ناروغانو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو په کابل کې د انتاني روغتون د چارواکو په خبره په هرو لسو ناروغانو کې یو یې د زیړي په ناروغي اخته وي.
په محتاجانو کې د تور ژیړي په اړه مو د عبادالله هنانزي راپور اورېده.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشو پیدا کی
یو اړ دی پورته
نه وځي خو کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادي راډیو نه.
افغان ژورنالیست عبدالحی عابر چې په خوا موتادو وست دلمنن یورسته بیرته خپل مسلک ته راګرځیدلی او له ورسنی سره کار پیل کړی دی. شاغلی عابر وای چې تر دې ورسته غواړي له محتاجینو سره مرسته وکړي. دا چې د څنګه لومړی نشې ته مخه کړه، څه کړاونه وګلل او تر دې ورسته څه پلان لري، په دې اړه زموږ همکار عبادالله هنازی مرکه ورسره کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې ولې او څنګه نشو ته مخه کړه.
د دې نه وړاندې چې سړی راشي دغه سیوی زهرناکې یا یوې خطرناکې مادې استعمال یا تجربې ته، نو مطمئنا د دې نه وړاندې د ځینې نور مسکرات هم استعمال کړي. ما ځینې چارې کولې په تجربي ډول، د یارانو دوستانو سره به مشه ناسته پاسته به موسسې به مسکل ځینې کوچني کوچني کارونه مو کول. یو ورځ یو دوست مراغی د تاجکستان نه وي، راځي چې نن شپه مونږ تاسو یوه شاهانه نشه وو خیو ماده راوسته پاکټ کې د کورتو په شان مونږ سره سپېستل دې ته ول کرستا خیوش پدواش کوم غټول دا استعمال کړه. ما د شي غنل چې نهایت اند دي خماري خیله کوم چې سګریټ سکو یا نور سپک مادي استعمالو کې لشي په دې پیمانه یا خی د دین لږ زیاتې کنه ولې دا چې دومره وحشتناک کې چا ولري دومره وحشتناک تر دونه ولري یا خپل څنګه نفس څنګه چې انسان ته پیښې دي باور وکړه دا ګومان مې نه کړو. په ومه شوم خبر ترلاسه کړ چې هغه زمونږ دوست لاړ بیرته تاجکستان ته. تر نه هو لاسو بجوز ما حالت دومره خراب شو چې نور مې نفس نه شوستلی. ضرورت مو یو شی راوړ، یو ماده چې ما نه وم لیدلې وه، ځکه کرسټال بل ډول ماده وه، کنه دا بل ډول ځانو بیا هیروین.
هغه صاحب، هغه شهرت چې تاسو مخکې درلود پس له دې نه چې تاسو دغه عمل ته مخه کړه، څومره دغه ستاسو دغه شخصیت ته صدمه ورکړه؟
شهرت خو په هغه ډول کلنده من د تاریخ دردناک واقعیت دی. زما په ژوند کې تصورات ایجاد شوي وو، خبرې وې، چا به ویلې پلنه دې دی، چا به ویلې هیواد نه تښتېدلی.
دغه یو موضوع که دې ته مې اشاره وکړي، ستاسو برخلیک له هغو معتادینو څخه چې اوس په دغه کم کې دوی بستری څه توپیر دی؟
یو خو مشترک سرنوشت لرو، ټول مشترک درد دی کنه. خلکو اوس څوک یو ګنو بخ په سرحد کې یا یو څوک بېسواد دی، ولې درد مشترک درد دی کنه. خو فرق په دې کې دی چې ځینې ستاله شو کله دا کار کوي، ځینې ما غوني ډېر نوي معتادیانو چې تر لا څو میاشتې نه تېرېدي. ما کولی شو هغه وظایف مې چې درلودل، مسؤلیتونه چې په ټولنه کې وو، یو اعتدال حالت مې درلودل.
اوس چې تداوی شوی، تاسو مخکې یادونه کړه چې زه یو پلان لرم، هغه پلان به هم څه وي؟
خو رسنوی سره خو یم، بیره رسنوی خو ژوند نشم کولی. خره رسنوی ماشاءالله پر ډول چې تر راډیو ته ټلویزیون دی، مونږ غواړو د شفاخانه غواړو یو زرات ستامې وغوښتل چې مونږ زه په خپله یو موډل شم، یو مثال شم، کار څه خپرونې جوړې کړم، که په راډیو کې په ټلویزیون کې د هغې نه سوا که زه تفریحي خپرونې جوړوم یا د دوبلې برخه کې کار کوم یا نورې خپرونې جوړوم، مشخصا غواړم په دې اړه خبرونې جوړې کړم. رسنوی سره لینک ولرو، د مطبوعاتو ریاست ولرو، مجله ولرو، اته راډیو د فلم لرو، د خیره د هغې د لارې پلات فورم به زما همدی چې دا مې د ژوند پاتې کلونه په خپله چون ما دا درد اوس په خپله حس کړی دی. د دې نه وروسته انشاءالله که ټولنه ما ګوري، که نور خلک مې ګوري، خپلې خپرونې به مخته بیایم. ولې اساسي پلات فورم به زما دی چې په خپله د یو میتافورم په شکل، د یو موډل په شکل ظاهر شم. هغه څه چې زما د لاسه کېږي، زما د توانه کېږي، زما د ناچیزه استعداده کېږي، ټول په همدې لاره کې زه غواړم دغه خلکو ته خدمت وکړم. دغه څوک چې زما په رنځو دردخته و چې دا اوس سخته دي چې بدبختانه روزانه تعدادم زیاتېږي. ما همیشه د رادیو نه ویلي دي، ستاسو نه اوس وایم چې امنیتي مسؤولین، پولیس، حوزې باید خپله ایماني وجداني دنده ترسره کړي. ډاکټر صاحب هم خدا د خپل کار کوي، ناروغان جوړوي، روغ رج رابټې کورنۍ ته تسلیم کوي. د باندې اما د باندې وحشتناک محیط جوړ شوی دی. تاسو لاړ شئ، د سړک پر سر خلک خرڅوي، په ډېره وړیا ډول یې خرڅوي. زه په خپله شاهد یم چې ارزو نمونه نه اخلم، یعنې د اول یو ځینه نیولې بیا تر پنځلسمې یو ځې پورې مسؤولین د ریشو سره راځي، د یونیفورم سره راځي، پیسې اخلي، یو څوک نه بیایي. فروشندگان نه مافیا دي، ګله نه ترورستان دي، نه شاته هیڅ څوک ولاړ نه دي، عادي عام وګړي دي خرڅوي. تاسو مهرباني وکړئ اول یو ځې ته ورشئ، ورته تاسو دا نه ګورئ، دغه خرڅوونکي نه ګورئ، دا څوک دي، ولې نه بیایي، دا ستاسو دنده ده.
امیر صاحب، فکر نه کوئ موادو ته آزاد لاسرسی هم د دې لامل شوی چې تاسو دا
مرسته عمل داده ګوره که یو شی په ټولنه کې پیدا نشي نو بیا د کومه کوي لا اقل دومره شدت ورکی چې وزه مثلا هر څوک چې د دې نه چاره سي هغه لوګر ته ورکوسي څوک لای بشي ولې وخت چې د کور نه راوځي چې په کوڅه کې خرچيږي په چمن حضوري کې خرچيږي د خدای ویلې یعنی کوم ځای نه لري دا کې نه لګ وړاندې شي چې متر ورته خرچيږي دلته کوچی اسفاده دروازې لا وړي د پدې کې خرچيږي لګ را دي خوشاله دي ټانې تل لوګر ورته دلته خرچيږي تاسو هر پلته لار شي د کابل د دریا په سر لاندې وګوري خلک خرچيږي
دا خپل پیغام په توګه ماته مطرح کړی دوی ځوانانو ته تاسو غوښتل خلکو ته اچي رسیدلې دي فرصت رسیدلې دي او دا عمل اخته شي دي هغه ته تاسو څه پلان لرئ خصوصا کورلو یو ته پټول کې ټول نه تاسو ته
زه واځه غواړم د خپل درد وران چې ما دا اوس مختص سره بیان کړم دا غران زو در خلکو ته په دې ډول بیان کوم چې راتلونکي کارو کې وتم یو ځینې شی دا دی چې کورنۍ باید خپل ځوانانو نه ډیر زیات شدید مراقبت وکړي په خپل اولادو پسې چې لا خپل با خبر اوسې چې ځما نه وي تل کې ځوانان چې سهار وځي او نیمه شپه کور ته راځي یا ماښام کور ته راځي په دوه قدمه کې څه ډول دامونه نه دي چې ورته خبر شي ما په خپل سترګو لیدلی چې په لومړي ځل هغه ځوانانو ته چې هیڅ پیسې نه لري ساخیانې پیسې لا د دې موادو پلورونکي په وړیا ډول ورته
له خبریال عبدالهی عابر سره موږ د همکار عباد الله حنانزي مرکه اورېده خو بیا هم له یو بل معتاد سره پاتې کیږو. 50 کلن ګل محمد اوریب ځاځي خپل نشه له چرسو پیل او تر پوډرو پورې ورسوله. دی د خپل مشر رو له خوا لمړی په چرسو او وروسته په پوډرو اخته سو. دا چې اصلي کیسه څه ده خپل د دل خولې به واورو.
چرس مې دینه شروع کړی و چې دا مشر رو معمولی و چې څه وړو کې ماته پیسې راکړي چې تلار شه پلانې زینه ماته چرس راوړه. چارس مې چې هغه ساخی راکړه دې 100 روپیه نو بیا به د سلګ ورپسې لکه غونتی زیاته راکړه هغه زیاته لکه به ما بیا پټول دی ورور نه لګ لګ به مو څه کول هله هله ما غسه ورور ز چرسی شوم چارسونه بیا یو ورور مې موتاد شو بیا هغه پسې بز دې ساخی خانه تلار شه هغه ساخی خانه تلار شه اندیوالانو سره بس یو نیم وخت مخ شوم تراشه یو لګای وسکا بس ما یو لګین ورور په دې غزی راغلو بس بیا په دې پوډر کې اخته شوم هله 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 یو لاس بنزل اسکاله اول وار مې چې وسکار ډیر صح سور کې نشای کړم خو چې یو دوه درې څلور وار مې وسکار بیا نه هغه نشه و نه هغه خواندو بس بیا چې دیو تمام ورځ به متکولم چې نشئی به نه راکوله د نشئی په محل به لاسو دوله سو بجو پورې خپل تدیره کې ناس نور زیاتیګه اجتماعي حالات میرا نه پاتیو نه ختم تا نه قواده تا نه خپل پر دی کرا جانب خاطرې دادی چې دا کور والا می شکل اولاد می وشو یوش پم تی رکړه زنانه سره بلش پم تی رکړه دریمش پم کور والا توی چې مې ما خو نور شپ نکیږي د لاس نه استه دی او ماشوم ته د تکړه وسه هغه وروره ماته چې ګوره خدای ته وګوره مکه کینه او واوري پرتی وی دو دوه متره واوري وی خپل نشوم مې کوملکی کار شي کیږي تا خپل کار دی شپینو بخاری منو بل نو ماشوم خلیر نازک وی نو ماشوم شپې یخ وهلو سار راجک شو یخ به خپاتیو نو دغه جانب خاطره په ماتې را شوې ده چې د خپل د لاس مې خپل ماشوم مرده
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي بر اختران نږدې سو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو کیسه داسې ده چې عبد الله په ورختای او غمجن حالت کې کور ته راځي په ژړه او زاره یې مور خپل ته وایي چې دی وبخشي بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي د عبدالله مور خپل حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبدالله ته څور پېښ ده دا چې اصل کیسه څه ده دا به په یو ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ته نک چمتو کړی ده
څه خبره ده چې وده بخم
زه نور بوډر نزګم
زورک شزا ټول قوم او کلی کې دې پوزه را پرې کړه ټول تربرونه دې را پورې وخندول اوس وایې نور مې توبه ده
غیر د پلاره بیا داسې بد نه کو ته مې صرف ډاکټر ته ورسوه
دروغ مه وایا دا دې څوم ځل ده چې دروغ راته وایي نور مې ستا خبره زړه ته نه لویږي زور کېږه زه
مورې بابا خو زما خبره نه مني غیر دی تور ته ووایه که نه
خیر دی عبدالله پلاره دا ځل یې معاف کړه نه ویني چې زوی دې په پښو کې درغړي او زارۍ درته کوي زما خاطر وکړه
سمه ده دا ځل به ستا په خاطر وبخم خو نه پوهېږم چې دا ځل ولې داسې پښېمانه شوئ.
نن د لمانځه لپاره جومات ته ولاړم، هغو کسانو راوژړلم چې زما له مخه به خبرې هم نه شو کولی، ویلې زه پوډرې ته بوټونه غلا کوې.
خو ښه وایي، څو وار دې له جوماته بوټونه غلا کړي دي؟ زه اوس په دې کلي کې ستا له لاسه پورته چاته نه شم کتلی.
داسې مه وایه سړیه، زما د زوی بلا دې پر ټولو وګرځي. زما زوی وایي نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې.
چپ شه، ته خو بیخي خبرې مه کوه، که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو. خالکه، که دې د نشې پرېښودلو اراده رښتیا وي نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم.
زویه، د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره، په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته. نن په رښتیا وعده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې.
مورې غم مه کوه، دا ځل مې کلکه اراده ده، تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم. تر دې وروسته به زما له لاسه په کلي کې نه شرمنده کېږئ.
بس سمه ده بچیا. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
او رازی رازی، مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب، دا ځوان می زوی ده، د کار لپاره ایران ته تللی و، لاغی خوا پوډری راغی، شپږ کاله کېږي چې پوډر څکوي.
الله، څومره ښه ځوان دی، خو پوډرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل. ښه هلکه، اوس دا وایه چې څه نیت دې کړی؟
نیت مې دا ده چې نور پوډر پرېږدم او علاج مې وکړم.
اکا، زوی دې عادي ناروغي نه لري، علاج یې ډېر وخت نیسي.
ډاکټر صاحب، زما زوی خو ناروغ نه دی، یوازې پوډر څکوي.
ګوره اکا، نشه تر ټولو لویه ناروغي ده، د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري، موږ یې دلته علاج نه سو کولی.
نو چې دلته علاج نه کېږي چیرته یې بوزو؟
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ.
ډاکټر صاحب، موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو، له مجبوریته پخره راغلو، ټوله ورځ مو وهلې ده، ولایت ته خو پخره نه شو تلی.
ګوره اکا، ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده، خپله خاصه شفاخانه لري، باید هلته بستري سي.
ډاکټر صاحب ښه وایې، زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو، اوس روغ رمټ دي. پلارا، هلته مې بوزه کنه.
وایي زویه، کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکړم؟ وایي ته شلاسه، ته مې دښمنی.
ګوره اکا، خیر دی، له یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کېږي او ولایت ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویه، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمع سوزي او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو